السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پېښور کې خونړی برید وغنده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پېښور په قصه خانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 په شاوخوا کې نور کسان ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزي آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 116 منډو هدف ټاکلی. دا شیبه افغان لوبغاړي بیټنګ کوي او په تر اوسه یې 14 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي با وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته لري د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولنډ او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو هم خبرې وشي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د ټکنیکل چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې دای کوم مرستې د جنگ د احیا کولو د پاره کړې، نن خو وطن دی آبادول او خوش راغی.
په کونړ کې د وژل شوی زلمی وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازم اساسا په اسلام کې هغه به یو ته ورکړی شي.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به یې د لمانځلو اجازه ورکړي؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باندې باید کار وشي تر څو تعلیم یې وکولی شي، همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي.
دا د نورستان خلک دي چې د نیمګړو ښوونځیو د ودانیو بیا رغونه غواړي. د بوسکشی د لیگ د فاینل لوبې په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولی دلسی سي کندوز او کندهار کوم لوبډاله د کپ تر لاسه کولای سي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
د شیبی د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو څیړونکو هی دربار وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینی لاره ده چې ملګری ملتونه او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مداخله وکړي. د میرمن بار د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سترې قربانیان خزیدي د معترضو نجونو او خزو نیول کېدل د خزو مرموزي وژنې او د هرات د خزو د بندخونی د مدیرې عالیه عزیزي په څیر د نورو ورکېدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوي. تازه د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د فاطمی او شریفي په نوم دوه ښځې په مرموز ډول وژل شوي. د طالبانو د بلخ د امنیه قمندانۍ چارواکي دا پیښه مني او وایي عاملان پیژندل شوي او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وایي دا ښځې د بلخ له شولدره ولسوالۍ تښتول شوي او مزار شریف ته یې وړي. هلته یې د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. دې قضیو ته په پام د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د مرموزي وژنو نیونو او ورکېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤول هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ځپل ویرونکي وبلل او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حل یوازینۍ لار دا ده چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعاله ونډه ولري، په بیړه څېړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
مدوړانې په کابل کې له یو کورا د نیول شویو 9 جون او ښځو د اعتراف ویډیو خپره شوه. هغه چې وړاندې طالبان ویلي وو دوی دا معترضانې نه دي نیولي. اوس راپورونه وایي د نجونې او ښځې د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره له بنده خوشي شوي دي. یوه له معترضو میرمنو فرزانه ابراهیمي ده. هغې ازادي راډیو ته وویل زهرا محمدی، مرسل عیار، وحیده تمنا زریاب او ځینې نورې د طالبانو له بنده خوشی شوي دي.
زهرا خوشی شوې. 9 نورې ښځې هم چې طالبانو نیولې وې ډېرې خوشی شوي. زهرا، مرسل عیار، تمنا بریانی خوشی شوي، خبره یم مرجان، مدینه او وحیده هم خوشی شوي. د دوی له کورنۍ سره مې خبرې کړې.
د معترضو ښځو له ډلې رازیه بارکزی هم دا خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترضو نجونو او ښځو له نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اورېدل کېږي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د څېړونکي هیدربار څرګندونې مو اورېدې چې وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. په شیګال ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو د وژل شوي قاري یاسین کورنۍ هغه ادعا ردوي چې ګنې د نوموړي له کورنۍ سره نقدي مرسته شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوي د ځوان قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړې چې اوس د وژل شوي ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل به هی کوي محاکمه غواړي. مجاهد همدارز ادعا کړې چې د کونړ د امنیه قمندانې لخوا د مقتول له کورنۍ سره د نغدو پیسو مرسته هم شوې ده، خو د قاري یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چا مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تره ډاکټر منګل نن ازادۍ راډیو ته وویل
په میډیاګانو کې بعضې خبرې نشر شوي دي چې موږ دوی سره مرسته کړې ده. امارت اسلامي لیګ په ځایونو کې بعضې نور میډیاګانې هغه نشر کړي دي چې دوی سره موږ مرسته کړې ده. تر اوسه پورې موږ سره چا مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ورته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازمه سزا په اسلام کې هغه باید ورته ورکړل شي.
ډاکټر منګل وایي که د قاري یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملی شي نو نور خلک به عبرت واخلي او روانې خپل سره او د بېګنا افغانانو وژنې به بندې شي. قاري یاسین د پنجشنبې ورځې په مازدیګر هغه مهال ووژل شو چې د ورور د واده مراسم یې پای ته ورسېدل او دی له خپلو ملګرو سره د چکر په نیت شیګل ولسوالۍ ته روان و. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کور ته د ستنېدو پر مهال پر سړک لروانو طالبانو یوه د ده د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او زخمی شو او د طالب بل ملګری پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې قاري یاسین ټپي شو، خو روغتون ته له رسېدو او عملیاتو وروسته یې سا ورکړه. په پیښه کې د قاري یاسین یو ملګری زاهد هم ټپي شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاري یاسین د جنازې لمونځ پرون ماسپښین اوبښۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سلګونه کسانو په ګډون ادا شو. دا پیښه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شوه او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شول چې قاتل ته سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وای له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې یو ګواښ ګڼي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ویلی چې د طالبانو حکومت غواړي 350 زره کسیز ځواک جوړ کړي. د طالبانو مشرانو نن د پولیسو له ملي اکاډمۍ څخه د پولیسو او افسرانو د فراغت په غونډه کې دا څرګندونې کولې. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامي ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفی چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته یې کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډېر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرستنه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کېږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستان وتلي او متخصصو او مسلکي کسانو څخه غوښتنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دې غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته یې افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان دپاره دا په کار ده چې په جنګي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو دپاره د وطن د بربادولو دپاره کړي. نن خو وطن د آبادولو وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاس باندې کوم محدودیتونه نه دي لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه غوښتلې د واک لیږد په سوله ییز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسوالو لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستیو میاشتو کې د طالب وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړکې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو له زورو زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2011 کال د می په لومړۍ نیټه د سمبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وبالو پکې 150 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیښه کې لاس لرل رد کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. طالبان د نوروز د جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، مګر وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده شوې. په داسې حال کې چې نوروز یا د نوي کال ورځ را روانه ده، یو شمیر عام افغانان هم وایي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نوروز د لمانځنې لپاره چندان چمتووالی نه لري.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپل واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
ورکول چې خلکو نوی کال لمانځلی وای، یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه
ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دینی مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه په دغه مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغه ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سکل د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګ بریخي.
د نوروز د لمانځنې فضا کمرنګ ده. خلک د نوروز د لمانځنې لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایته بهر ډیر میلمانه درلودل چې راتلل به او بلخ ولایت کې به ډیر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزي او سیمه ییز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوې.
جندې پورته کېده او د نوروز لمانځل او شایمې ماس درته لې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي په ورځو کې اوږدې اړه خبرو عامه پوهاوی بند کېږي اعلامیه به خپرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرام یې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بازګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره ژمنه کړې چې په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر د کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې به چټک شي. د ډیپلومات پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تاک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیږد په چاره کې د ځنډ له کبله بښنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو چارې به ګړندۍ شي. خو د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمېر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستانه ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته وویل له دې افغانانو سره تر خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت درک کوي او له هغو نه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته دي له زغم څخه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې دیره کډوالې پلوشې اکبر چې له دې امریکایي چارواکي سره په غونډه کې حاضره وه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ ته فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې راوبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅکله ونشي کولای امریکا ته ولاړ شي ځکه د دوی په وینا امریکا یې نه پیژني او له متحدو ایالاتونو سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو دې چارواکو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوو کمپونو کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به اسمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې په پام کې ده چې د افغانستان د بزکشۍ د لیګ پایلوبه سبا د کندوز او کندهار د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د دې لیګ د دریم پړاو نیم پایلوبه پرون جمعه د کندهار او بدخشان او د کندوز او بغلان د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او په نتیجه کې د کندوز او کندهار لوبډلې پایلوبې ته ووتې. په ملي ټلویزیون کې د بزکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پایلوبې په اړه وویل
سبا یک شنبه 10 بجې د کندهار او کندوز لوبه ده. نو سږ کال به ولیدل سي کندوز او کندهار کومه لوبډله دا کپ ترلاسه کولی سي.
د افغانستان د بزکشۍ په پروسګند لیګ کې هم د کندهار او کندوز لوبډلې پایلوبې ته وتلې وې خو د دواړو ترمنځ پایلوبه هم مساوي شوه او هیڅ لوبډله هم ونه توانېده چې د بزکشۍ د جام کپ ترلاسه کړي. د بزکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیګ د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اسمت څاروان يم. د دې خبرونې په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د ښځو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کیږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی، خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره یې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوي دي چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اوروزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اوروزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیفه سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکا ټینګه کړې او ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلې.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت کم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوالو بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بلخصوصا روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی، اقتصاد مخ پر شوه روان دی. د اسلامي امارات څخه مې وازنې غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي، کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي، هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2023 کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له امله یې په لکونو افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او دغه راز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني، نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي، خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبانو د حکومت حاکمیت سره سم دوی نور هیوادونو ته تللي دي. د دې ویره سته چې هغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنګونو ته به لاره هواره کړي. پخوا چې کوم جنګونه وه هم په دې خاطر وه چې د نړیوالو سره ښې اړیکې نه ساتلې د افغانستان دولت. اوس که چیرې د اوسنی حکومت د نړیوالو سره ښې او ډیپلوماټیکې اړیکې ونه ساتي، زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نه نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي، جګړې به پکې زیاتېږي. کله چې یو ملکی جګړه وی هغه هیڅکله هم مخته نست.
د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی روزدین بیا وایي د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان خپلو لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریې په څیر په یو بله نوې جګړه کې ښکېل سي.
دا خو سل فیصده معلومه ده چې داعش به جلب جذب په دې کې یو په افغانستان کې بیکاري لوږې غربت د دې لامل کیږي چې داعش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفې تیارې مثال د افغانستان وتلي چې هغو ته طالبان یعنې د اسلامي امارات هغو ته ځای نه ورکوي.
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویل دي چې حکومت یې ټول شموله دي او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړی دي او د غراز د فضلونو ځلونو ویل دي چې داعش د افغانستان لپاره کوم خطر نسی جوړېدلی. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په یو راپور کې ویل دي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لټه کې دي چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی ادارې دي په افغانستان کې
یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د نورستان ځینی اوسیدونکو او چارواکي وایي شونځي ودانې نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخوانی حکومت په محل کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځي لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدرد وای په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زده کوونکو اوسیدو لپاره د یوې دو پوړیزه ودانۍ جوړولو چارې نږدې اوی سلنه ترسره شوې وي خو اوس کارونه بند دي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیه جوړېدل چې ترسو متعلمین به دلته لیلیه وي او زده کړې به کوي. اویا فیصده کار شوی دی، پاتې دېرش فیصده کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي ترسو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپلې زده کړې تر یو حده ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکو دا شکایت هم کوي چې د نیمه کاره پاتې ښوونځیو او نورې ودانیزې چارې د څارنې نشتون له امله په کمزوري کیفیت ترسره شوي چې له بشپړېدو وړاندې د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پخواني وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه د پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړی نه چا اوبه ورکړی دي نه سیمونټ همدغه د تالماران راځي نورستان ته پیسې را اخلي چې خلکو حق حقوق غصبوي نور تفتیش او پوښتنه نه سي. د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکو نه خواهش دا ده چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي کلینیکونه جوړوي دولتي تاسیسات جوړوي باید هلته تفتیش شي چې هغه باید کنترول شي چې څه شوي چې نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د ښوونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دي پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې له شلو زیات ښوونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 ښوونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کاره دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاء الله کوشش کوو نور ټول لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتی ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، تعلیمي بهیر ټکنی کېږي.
د نورستان اوسیدونکو او د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ښوونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 1401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
در من اوریدونکو تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرېږي خدا شه په پام وکړئ د خبرونو لندیسته د طالبانو حکومت په پیښور کې خونړی برید غندلی دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ توجیه نه لري د پیښور په قصهخانې بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 3 کسان ووژل شول او د 200 په شاوخوا کې نور خلک ټپیان شول اسلامي دولت ډلې ویلي دی چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمیدو سره سره په هند چین مرکزی آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په 100 چنده لوړه بیه پلورل شوي دي د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده بنګلاديش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 114 منډو هدف ټاکلی او افغان لوبغاړي دا شیبه بیټنګ کوي د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد چې فرانس پرس اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پرېکړه لیک پر مسودې بحث وکړي د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران د ګواښونو سره مقابله کوي مکنزی په عین حال کې ویلي دي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت تای کوي د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي سپینه مڼۍ وایي په ورسا او بخارست کې به مرستیال د مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې په مرستو راڅرخي د میرمن هاریس یو همکار ویلي دی چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهي د لوبو لمیدانه په یو بلونی خبرونه کې محرکلای کوم په دې هله چروغ او جوړ وو سي تاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبې په پایلو بکې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي دا سیالۍ د رواني هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې پکې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه تېره ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو بکې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بیراخله وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یوه سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پای لوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پای لوبې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پای لوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخته وي. یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پای لوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبې د لیګ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. د پرونه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو معلومات درکړي. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې پاتل ولې باندې پای ته ورسېدي. په دې ولایت کې د اتحاد لوبډلې په قربتوب د 22 لوبډلو ترمنځ چې پکې د اتو ولایتونو د والیبال ټیمونو هم برخه اخیستي وه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي د پایلوبې په مراسمو کې د ګډون پر مهال له اړوندو مسؤلینو مننه وکړه چې د ولسونو او ځوانانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړې او ولسونو ته د امنیت او هیواد پالنې پیغام ورکړي. خاغلی حبیبي ورزشکاران د سولې سفیران یاد کړل او ورزشکارانو ته د لاس سهولتونو درامنځته کېدو ډاډ ورکړل. پروانه خبرونه کې به د دې سیالیو د زیاتو معلوماتو لپاره د نور احمد حبیبي خبرې هم واورئ. بنگلاديش له افغانستان سره د دوو نړیوالو شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. دا لوبه د بنگلاديش په میرپور لوبغالي کې وشوه. د لوبې په چا بنگلاديش وګټله. لومړۍ خپل د توپوهنی پریکړه وکړه او د اتلو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 1.55 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لړخه په توپچونه کې فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزي د سیالي لوبډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه شان راشد خان او قیس احمد هم یو یو لوبغاړي وسوځوه. د افغانستان د ملي لوبډلې توپوهنی ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره خه ځوابي پیل نه درلود او د سر سلور لوبغاړي د پیل 15 اورونو کې په داسې حال کې وسوځیدل چې افغانستان یوازې شل منډې درلودي. وروسته که څه هم لوبډل مشر محمد نبی او نجیب زدران تر 11 اور ودرېدل او لوبډلې تر 55 منډو ورسوله خو د دوی ترمنځ ملګرتیا هم نور دوام ونه کړ. بلاخره د افغانستان ټوله لوبډله په 13 اور کې په داسې حال کې وسوځیده چې ټول ټالي سلور نوي منډې کړې وي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ کې دوه بنگلاديش او یو افغانستان ګټلې وه. هغه سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لرموندنې لپاره کیدی. خدا چې افغان لوبډلې ولی د بنگلاديش په وړاندې په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند او د غشان د کرکټ افغان تبصره کوونکی بختیار ساحلی د ماتې په لاملونو غږیږي.
په عموم کې کومنګ وایو چې منګ توپا چونه لا هم اغه سینه د توپ نیونه هم اغه سینه د چې څنګه په کار دا او کیپټان هم اغه لیډینګ فرام د فرنٹ ورته وای تر ټولو مخ کې کیپټان باید پرفورمنس وکي. کیپټان رنز نه کوي په ټاپ اورډر کې راوځي. د رنز نه کول د خپل د دې معنا ور کوي چې الته په ټیم باندې ورسته پریشر وی. کتا ته میډل اورډر او لو اورډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ اورډر کې تا خاص سٹارټ نه ور کړی نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه جوړ. منګ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نو ابراهیم زدران په کارو. هغه په لوبډل کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده. هغه کولای شي چې تر ریاضستان هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډل کې یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فزبالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو ته شکست ورکړي. هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه به هدا ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي. منګ به یوازې هغه څه چې منګ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نه کړنو دغه یغه خپل هغه قوی نقطو نه وس ډیر ازمی او ډیره ښه استفاده.
درنو اوریدونکو بختیار ساحل ول کوړان د مچووري دل پنګرهار ولایت کې د والیبال د 22 لوبډلو ترمنځ چې د اتو ولایتونو لوبډلو هم پکې برخه اخیستې و. سیالي د کفایت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. دا سیالي دوستانه سیالي وی چې د اتحاد لوبډلې په قربتوب باندې پیل شوې وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک
رئیس نور احمد حبیبی پختله.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیره سه شنبه پیل شوه چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغې لوبې لیدو ته جلال آباد سراج العماره بند ته راتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی و د کفایت لوبډله وکولی شول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی شول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې په درینور ولسوالیو کې په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي و اوس هم لږ منی سرسام د بغلان ولایت د وزلوبي د لوبډلې یو چپنداز.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یارانو داسې دغه وضعیت هم څه کتل دي موږ هیله نه واوله کې نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی د امنیت له خوانه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د موږ امید ورته پیدا شو او نو موږ ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته 14 ولایت نو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا باغ خرم سي. هغه مینوال ته موږ ښه پیغام لرو ځکه د موږ مینوال دي موږ تشویق کړیو کدا مینوال نه او موږ تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب خاید کرکټ د مینوالو لپاره غمون کی خبر وی چې د استرالیا د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی شینوان د زړه د حملې لامل ومړ. نو موري 25 کال عمر درلود چې 13 ورځ د تایلند په کوسامو خار کې ومړ. د کرکټ د مشهور وی پانی کرکټ انفو د راپور پر بنسټ نو موري په 1992 میلادي کال کې د استرالیا لپاره لومړنی ټیسټ یا 15 ورځنی لوب وکړه. وروسته د 500 لوب لپاره هم وټاکل شو او آن تر 2001 میلادي کال نړیوال کرکټ وکړو. شینوارن په خپل وخت کې د استرالیا مهم ورو تو پچون کې بلل کېده چې په خیلاسي لیک بریک ګوګل تو پچونه کوله. نو موري په 1455 ورځې یا ټیسټ لوبو کې وسواته په 1490 ورځې لوبو کې 293 او د غشان په 23 ورځې لوبو کې او یا لوغاړي سوزولي یا وکټ یې اخیستلي. شینوارن د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې هم سیالۍ ترسره کړې وي. دی د استرالیا د بیګ باش په سوداګریز لیګ کې د میلبرن سټارز او د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېده. نوموړي په 2015 میلادي کال کې له 500 په 2009 میلادي کال کې له ټیسټ یا 15 ورځنۍ او په 2014 کال کې له شلوریز کرکټ سره مخخه وکړه او له دې وروسته د روزنې او د شان د بیلابیلو سیالیو پر مهال د تبصیره کوونکي دنده پر مخ وړله. د کرکټ نړیوال شورا غنو لوبغاړو او مینوالو د شینوان په مړینه خوشینی ښکاره کړې او د کرکټ د نړۍ لپاره خفه کوونکي خبر بللې دي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو د لوبول میدان داونی خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی یو بخون کې سختن اسپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مو کوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سی، کوم کار وکم شاید رانه غلط سی.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولی شي؟
مونږ د بل چا پر بده باندې پرته لږې غیرت وی خپل ذهن کې خپل دریز درو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مدومی وړاندې کوم.
بیجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډیر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بیجورتی یا بزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان له ابتدا نه دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نوغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې د ده سره موږ څه کوو، آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلکه مندې خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړ. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږېږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید له تا غلطه وسی، د کورنۍ مشر ته وچ پشته دا خبره مکوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په مشوره کولو کې څوک خبرې کوي، د کورنۍ نور غړي کوله او دا سم غلط خبرو کې نور غړي تشویق کوي ورته وي داسې موه داسې وکا، دغه د دې سره د دې اجرت نور اضافه کی. او که چیرته وای چې ته دا خبرې مکو بیا دسی ونه وي، نو دا نظام دغه جن د اجرت چې دی دا ختم شو. بیا چې درس نو کوشش کوي ول او سبا یو ځکه ولاړی خ خبرم کوي، فکر دا سي راځي چې زه غلط غږیږم.
دا کابل اوسیدونکو ملکه هم وای چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځینو کې زړه نشي کولای چې خپل خبره وکړي.
زه خپل بې جرأت یم ځکه فکر کوم هغه ولتي چې نور خلک لري زین لرم او په دې ویریږم چې خبر وکم شاید رانه غلط سی، کوم کار وکم شاید رانه غلط سی، نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیری وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای خپل د دې باعث کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو صحیح الته لاس کسان ناستي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستي، هغه یو کس چې تاسو سره تاثیر لاندې راځي دغه کس معلومات کچه را تاسو خلوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یو استاد دی یا مثلا دغه خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اوریدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په کچه چې څه کوم لمونه ډیر په هیڅ کې. کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد لم مخ سره زنه شم کولای شي دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمی ده لای شي چې موږ خپل مطالعه قوی کړو او هغه موضوع چې مثلا غواړو وغږیږي لم مخ کې هیڅ ته آمادګي ولرو، بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ لمنځه یوسي.
ګل بلوس چې د بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پریکړه کوي.
سره مخ وم بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې وو او ورځپاڼې زیاتې وې، بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې. مې بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلار هم وڅولم چې چیشته پورته سم خبرې وکړم او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکړم، که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکړم. او د همدې څو تمرینونو له وجې
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
نوم مې سحر صفه ده او زه پخوا په مکتب کې نتاقم او اوس د تمثیلي پارچې او ترانې سره یم. پخوا چې موږ مکتب کې وو هلته به موږ دا ډېر خلک به راتلل، که نه موږ دومره بې جرأته نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأته دي ډېر. همدغه جرأت دی چې موږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړېږي. ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأته شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم. او ما چې کله نه تحقیق کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سنبل ساده صافی دی. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېره زیاته تشویق کړې مامو او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او باجرته یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې شوق چې لرې وایي کوې.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي. یوه مسله که د کوري هغه کې دوی مراغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ما ته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي، که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د ښه بد تمیز پیدا کړي، خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان راایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأت شوي دي؟
زه که په ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تېر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تېر عمر زمونږ زیږ تېر شوی وي، قید او محدود تېر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښيي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دویم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر شوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنگ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا ده چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته. مثلا دوی په تغییر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې کېدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنې بعضې وخت موږ پوهېږو نشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت موږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهېږو په باندې څنګه ترسره کوو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای، زیک او دوړه زیک شته یو اړخیز نه دی مګر دا چې څوک تشخیص کړي په یو کس کې پوهه شته عمل نشته نیسي کولی یا برعکس دی اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد نه پوهیږو پرې د پوهې مشکل دی آګاهي پرابطه نشته یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهیږي هم یې وشي ترسره کولی داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی نشي غږېدلی یا څه غوښتی نشي یا یو پرېکړه کولی نشي څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي هغه باید لرې کړي د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریځ لرو دا باید لرې کړو او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو ذهنونه مو همداسې دي زه باید ټوله خبر وکړم زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم دا نسبیت باید ومنو کېدای شي زمونږ کار نقص ولري کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي ناقصه وي او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري نو اعتراض څوک وژنې نه هېڅ فرق نه کوي د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره نور کسان نور چې کله درناوی درته ونه کړي نور چې کله درته مجال درنه کړي نور چې درته فرصت درنه کړي نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه په داسې فضا کې همداسې شرایطو کې واقع کېږي چې څوک ونشي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله نتیجه دا چې نور هم باید زموږ ملګري هم باید هغه کسانو سره مونږ ډېر ارتباط ونیسو چې زمونږ خبرې ته درناوی لري راته وخت راکوي خبرو ته مې غوږ نیسي د یو انسان په صفت په یو معتدله فضا کې روانې باور لري دغه ځایونه که بدل کړو خپل د اړیکې بدل کړو یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو سنم پکې تاثیر لري جنسیت هم تاثیر لري کورنۍ هم تاثیر لري جغرافیه هم تاثیر لري ښاري وضعیت کې یو ډول دی کلیوال کې بل ډول دی له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالي کې دا مجال سي ته مسایل سي ډېر ښه به جرأت ولګي
سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، برای نخست